نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله من سورة النساء آية نكو ده آية نمبر 32 نواخلا ده 47 پوري یعنی د دوه درش آیت نواخله د اوه سلویخت آیت پوری. اول به مونږ لفظي ترجمه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا او ما تتمنو، تاسو تمنا کوی. ما د هغې چې فضل، فضیلت ورکړی الله، الله تعالی به سرد هغي بعضكم ستاسو زينولا على بعض فزينو باندي. للرجال ده سرو ده پار ده نصيب يوهيسا مما ده هغينا چي اكتسبو هغي گتلي ده. او دلتا كتاسو خيالو كاين او دلتا كي پا باباني پیخ ده پا واباني سكون او بيا پسي الف ده دغشان لفظونه چی راشی کنا اکتسبو، نو دا جمعوی دا سرو دا پارا. ٹیک شوا. ولین نسائی او دا خزو دا پارا دا نصیبون یو حسا مما دا هغین چی اکتسبن. او دلتا کتاسو خیالو کئی نو پسین باندی زور دے، پا با باندی سکون دے، او پا نون باندی زور دے. نو دا شان لفظ چی راشی نو دا د خزو د پاره وی د جمع، یعنی هغوی ګټلی وی. واسالو او سوال کوی الله د الله تعالی نه من فضله دا غود فضل. ان بشک الله، الله تعالی کانه دی بکلی فهر شیء سس علیما خپوها، یعنی علم والا. ولیکلین او دهر یو دپاره جعلنا جوړ کړو مونږ موالیا وارثان مما دهغینه چې ترکا پریږدي الوالدانی مور او پلار والاقربون او رشته داران والذین او هغوی چاچی عقدت تړلی دي ایمانکم په وعدو کې ستاسو فآتوهم پس تاسو ورکړی هغوی له نصیبهم حصه داغوی. ان بشک الله، الله تعالی کانه دی علا په کلی هر شیء سیز شهیده گواه. الرجال سړی قوامون ذمه‌دار دی علی النساء په ښځو باندې بما په وجه د هغې چې فضله فضیلت ورکړی الله، الله تعالی بعضهم دهغوی زینو لا علا بعد پا زینو باندی و بیما او پا وجه دهغی چی انفقو هغوی خرش کردی من اموالهم دخپلو مالونونا. فصالحاتو پس نیکی خزی قانتاتون فرمان بردار دی حافظاتون حفاظت کولوال دی للغیبی غیبانا بما په وجه د هغې چې حفاظت کړی دی الله، الله تعالی. واللاتی او هغه خزی چې تخافونه تاسو ویریږئ نشوزهن د هغوی د سرکشۍ نه فعظوهن پس نصیحت وکړئ هغوی ته. دلته کې که تاسو وګورئ نو په دې کې روټ ورډ چې دی د دې دی واو عین ضا، وعظ او نصیحت. اکثر مونږ خلک هم استعمالو. واحجروهن او جدا کړئ هغوی. او دلته که تاسو وګورئ نو نون مشدد بار بار راځي، او هر کله چې دا راشي نو دا د خزو د پاره استعمالیږي. وهجروهن او جدا کړی هغوی فی المضاجع په بسترو کې، ودربوهن او وهی هغوی فإن بیا کچری اطاعنکم هغوی اطاعت یعنی فرما برداری وکړي ستاسو. فلا نما
تبغو تاسو تلاش کوئ علیهن پاغوی باندی
سبیلا سلار ان بشک الله الله تعالی کان دی علیاً دیر اوچت اعلا لفظ هم مونگا استعمالو دو اوچت تپارا کبیرا دیر لوی و این او کچری خفتم اوی ریگی تاسو شقاقا دا اختلافنا بینهما دا دی دوانو پا منسکی فبعثو نمقرر کری حکمن یو منصف من اهله دا هغی دا کور والونا و حکمن او یو منصف من اهلها دا هغی دا کور والونا این کچری یوری دا هغی دوانا غواری دلتا کو تاسو خیالو که نو پا دال باندی فتح دا او بیا پسی الیف دیده دا دو دا پار رازی دا لفت اصلاحن اصلاح کول یعنی سلح کول
یوفقی موافقت پا پیدا کری الله الله تعالی
بینهما دا دوانو پا منسکی ان بشک الله الله تعالی کان دی علیما دی علم والا خبیرا خبر اخستو والا وعبدو او عبادت کوی الله دا الله تعالی ولا او ما تشرکو تاسو شریکوی به سر دهغو شیئا سسیز وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا احسان کول وبذل قربا او سره د رشتہ دارانو والیتاما او یتیمانانو والمساکین او مسکینانو والجاری او د گاونډیانو ذل قربا د خپلوانو والجاری او د گاونډیانو الجنوبی د پردو والصاحبی او ملګری بالجنبی د خوا وابن السبيل او مسافر وما او د چاچی ملکت مالکانی ایمانوکم ستاسو خیلا سنا ان بشک الله الله تعالی لا يحب نهغ خخری من هغچی کانا وی مختالا کبرجن فخورا فخر کولوالا الذین هغ خلچی یبخلون بخل کوی ويأمرون أو هغي حكم وركوي الناس خلقلا بالبخل ده بخل سره ويكتمون أو هغي پتوي ما هغچي آتاهم وركري دي هغي لا الله الله تعالى من فضله ده خپل فضل سره وأعتدنا أو تيار کري دي من للكافرين ده كافران ده پارا عذابا عذاب مهينا رسوائي والا والذين او هغويچي ينفقون خرج كوي اموالهم خپل مالونه رئاء درياكاري دپاره يعني خلقتا دخيلو دپاره الناس خلقتا ولا او نا يؤمنون هغوي ايمان ساتي بالله فالله ولا او نا باليوم الاخر داخرت پورز ومن او چي سوك یکن وی الشیطان و شیطان لهو دهغو قرینن ملگره فساء نسم ربد ده قرین ملگره وماذا او سو ببریکت کیولی که آفت رازی علیهم پهغوی لو کچری آمنو هغوی ایمان روڑی باللہی پا اللہ والیوم الاخری او پورز ده قیامت و انفقو او هغوی خرج کوی مما ده غینه چی رزقهم رزق ورکړی دی هغیلا الله الله تعالی وکانا او دی الله الله تعالی بهم پاغوی باندی علیما خپوها ان بشک الله الله تعالی لا یظلم نه غظلم کوی مثقال برابر ذره د ذره وإن أو كچري تكو وي حسنة يونيكي يضاعفها هغبا دوچند كري هغا ويؤتي او هاغ بوركلي من لدنه دخبل طرفنا اجرا اجر عظيما دير لوي. فكيف بيا بسنگ حالوي اذا چكلا جئنا راول من كل امت دهر امتنا بشهيد يو گواه يوم وجئنا او راول مونگ بكا تا على هؤلاء پدی طول باندی شهید گواه یوم اذن پها غورز یودو غالبا الذین ها خلق چاچی کفرو کفر کریوی وعصو او نافرمانی کریوی الرسول در رسول الله صلی الله علیه وسلم لو کاش تو سوا چی هموار کریشی بیهم پها غوی باندی الارض زمکا ولا يكتمون او نبشي هغوي پتولي الله دا الله تعالى حديثا سخبرا يا ايها الذين اي خلقو چي آمنوا ايمان مراوڑي دي لا تقربوا متاسو نزده ورزي الصلاة منزلة وانتم چكلا تاسو سكارا پنشكيه حتى تردي چي تعلموا تاسو پوهيگي ما پهاغسو چي تقولونا تسوائے ولا او ما جنوبن پہالت جنابت کی الا مگر عابری مسافری سبیل دلاری حتی تردیچی تغتسلو تاس غسلو کرے و ان او کچری کنتم یای تاسو مرضا مریض او یا علا سفرین پسفر کی او یا جاء راشی احد یو کس منكم لتاسنا من الغائط دقزاي حاجتنا او يا لا مستم تاس مباشرة تكري النساء دخزو سرا فلم بيانا تجيدو تاس ممي ماء ابو فتيممو نو تيممو كري سعيدا دخاوري طيبا پاكي سرا فامسحو بیا مسو کړی بوجوهکم دخپلو بوجوهکم دخپلو مخونو و ایدیکم او دخپلو لاسونو ان بشک الله الله تعالی کان دی عفوا ډیر معاف کول والا غفورا ډیر بخنی والا الم ولندی ترى تاكتلي إلى الذين ترفت دهغويشي أوتو وركرشوي ده نصيبا يوهيسا من الكتاب ده كتابنا يشترون هغوي أخلي الضلالة قمراهي ويريدون أو هغوي غاري أنشي تضلو تاسو بلاري شيء السبيل دلارنا والله أو الله تعالى أعلم زياد بجني بأعدائكم ستاسو دشمنان وكفى او كافد بالله الله وليا دوست وكفى او كافد بالله الله تعالى نصيرا مددگار من الذين دهاغ خلقنا چسوك هادو يهوديان جورشو يحرفون هغوي بدلوي الكلمة كلام عن مواضعه داغي دزيننا ويقولون او هغيوائي سمعنا وارد المن وعصينا او نافرماني وكرمون واسمع واريتاسو غير مسمعين غير مسمعين ونوري وراعنا او راعنا وائي او وراعنا او راعنا ببريكر كيوليكي وائي لين مروري يعني تاووي بألسنتهم خفل جبي وطعنا او دعيب دلقولو دپارا في الدين پا دين كي ولو او كچري انهم بشك هغي قالوا هغي ويلي سمعنا واريد المن واطعنا او اطاعتو كرومن واسمع او واري وانظرنا او اغوري منتا لكان البتواب خيرا بهترا لهم داغيدا پارا واقواما او زيادة درستا ولكن او لكن لعنهم لعنتو كروبهوي الله اللا تعالى بكفرهم پا وجه داغيدا كفر فلا ننا يؤمنون هغوی ایمان راړو الا مگر قلیلا ډیر لگ یا ایها الذین ای خلقو چی اوتو درکړی شوی دی الکتاب کتاب آمینو ایمان راړی بیما په هغې چی نزلنا نازل کړی دی مونږ مصدقا تصدیق کول والا دی لما د هغې چی معکم ستاسو سره دی من قبلی د دې نه مخکې ان چی نطمس مونږ اوران کړو یعنی مونږ خړ کړو وجوهن مخونه فنردها بیا مونږ وګرځوو هغوی علا ادبارها د هغوی شا طرف ته او یا نلعنهم مونږ لعنت وکړو په هغوی کما لکه څنګه چې لعنا لعنت وکړو مونږ اصحاب السبت په هفتې والو وکانا او دی امر حکم الله د الله تعالی مفعولا پوره کېدو والا الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او انشاءالله مونږ به اوس د دې آیتونو تفسیر کوو د سورة النساء د آیه نمبر 32 نه واخله د 47 پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او نن به انشاءالله مونږ ډیر اهم ټاپک چې دی نو هغه کور کوو. یو خو په ویست کې پراپیګنډا ده چې په اسلام کې د ښځو سره زیاتې کیږي او هغوی ښځې مړې کوي نو دا به وایو. بله دا چې د ښځې خاوند په منځ کې چې ناچاقي ډېره شي د حد نه نو بیا څه کول پکار دي او چې د چا سره نعمت ووینو نو بیا موږ له څه کول پکار دي او چې څوک ځان بدلول غواړي د قرآن د ویلو سره او دا د یو ځل د ویلو سره نه کیږي بلکې د بار بار ویلو سره راځي. موږ به د ریاکارۍ او بخل متعلق هم وایو او دا چې د الله د عدل نظام څنګه دی او د رحمت قانون څنګه دی او د تیمم په باره کې به هم وایو چې دا کله څنګه او په کومو حالاتو کې کیږي او په اخر کې د یهودیانو متعلق به وایو چې هغوی له څنګه دعوت ورکړی شوی و او هغوی له دمکي هم ورکړی شوی وه. نو دا دي د نن ورځې موضوعات یعنی ټاپکس. په تیر سبق کې مونږ ویلي وو چې مونږ ته د کبیره ګناهونو نه بچ کیدل دي لیکن واړو ګناهونه هم چې خلک ډیر زیات کوي نو د هغې نه هم کبایر یعنی لوی لوی ګناهونه جوړیږي. نو داسې نه ده چې صغیره یعنی واړو ګناهونه مونږ کم ګڼو چې زه خیر دی دا خو څه خبره نه ده. او سبع موابقات هم وګورئ په تفسیرونو کې چې اوو غټ غټ ګناهونه سوسو دي او فرایض هم نه دي پرېښودل ځکه چې د دې نه هم ګناه کبیره جوړیږي او زموږ نه چې کوم واړو ګناهونه کیږي نو هغه الله تعالی د خپل رحمت سره موږ ته معاف کوي. د امام زهبي وړوکې شان کتاب دی هغه واخلی او وایي ځکه چې موږ ته د غټو ګناهونو نه بچ کیدل دي. اوس موږ د نن ورځې سبق وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 32 دو درشم نمبر آیت د سورة النساء. ولا تتمنوا او ما تاسو تمنا کوي ما فضل الله به بعضكم على بعض د هغې چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی ځینو له په ځینو باندې. تاسو په دنیا کې ګورئ چې هر انسان له په بل باندې په سونه سوسیس کې فضیلت ورکړی شوی دی. څوک ډیر زیات طاقتور وي څوک ډیر مالدار وي څوک ډیر زیات ښکلی وي او چاته ډیرې ښې رشتې میلاو شوي وي په چا کې نیکې ډیره زیاته وي چاته په یو سیس کې فضیلت میلاو شوي وي او چاته په بل. نو په دې وجه تاسو د هغه سیس تمنا یعنی خواهش مه کوئ چې څو د بل سره وي دا حسرت مه کوئ چې دا دې دا شی د دوه سره ولی دی او زما سره ولی نشته. نو اوله شانې نزول ګورو د دې آیت نو تاسو به بیا پوه شئ انشاءالله. تاسو به سوچ کوئ چې د قرآن نه به نن موږ څه زده کوو او انشاءالله په یو څو ګنټو کې به تاسو په ډیر څه باندې خبر شئ. ډیرې خبرې به ستاسو په ذهن کې کلیر شي صفا به شي انشاءالله او داسې به پوه شئ چې بل ته به هم بیانې ولی شي انشاء الله تعالی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیوی چی یا رسول الله سړی خو جهاد لذی او جنگونه کوي او مونږ د دې ثواب نه محروم یو ځکه چې مونږ خزیو او مونږ نشوتلې او دغه شان په میراث کې مونږ ته د سړو په نسبت نیمه ملاویږي نو په دې خبره باندې دا آیت نازل شو او دغه شان یو بل روایت دی سړی راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې په وراثت کې مونږ ته ډبل اجر ملاویږي نو په اجر کې هم په کار ده چې مونږ ته ډبل ملاوي دی او ښځو یې چې په مونږ جهاد نه دی فرض نو مونږ ته د شهادت ثواب نه ملاویږي دغه شان نن هم ښځې وایي چې مونږ مسجد ته نشو تللی او سړو ته په مسجد کې ویشت چنده ثواب ملاویږي او په دې کې خو زمونږ څه قصور نشته چې مونږ ښځې یو نو دغه شان په هغه ورځو کې هم ښځو سوال کړی و او نن په ټوله دنیا کې هم ښځو ته د سړو په نسبت تنخوا کمه ملاویږي یو شان جاب کوي خو سړو ته زیاته ملاویږي د ښځو نه لیکن د الله تعالی سره داسې نه ده که الله تعالی چاله څه مقام یا مرتبه ورکړې وي په ځینو باندې ځینو له څوک یې سړي جوړ کړل څوک یې ښځې جوړې کړې دي څوک مور پلار وي څوک اولاد وي څوک استاد وي څوک شاګردان وي نو که الله تعالی هر چاله مرتبه ورکړی وي نو د هغې سره حسد کول په زړو کې تنګي محسوسول هوس او لالچ کول دا صحیح خبره نه ده که د چا سره کوالټي یا نعمت ووینئ نو د هغې په وجه باندې د چا سره حسد مه کوئ چې دوی ته ولې درسو میلاو شوي دي دوی ته ولې ښه بچي میلاو شوي دي د دې اولاد ولې دومره قابلان دي دوی ته ولې دومره ښه جابز میلاو شوي دي حالانکه د هر نعمت سره ازمایش وي د مور او پلار خپل ازمایشونه دي که چا ودونه کړي وي نو د هغوی خپل ازمایشونه دي د سړي خپل او د ښځې خپل چې څومره هم د چا سره پیسه ده نو د هغو هغمره لوی ازمایش دی که د چا سره لوی کور دی نو ازمایش د هغې مطابق دی نو مونږ دا سوچ نه کوو خو فورا حسد شروع کړو ځینې خلک په کلي کې وایي چې دوی په امریکا کې دي څومره په مزو چرچو کې دي او د دې ځای د خلکو خپلې مسلې دي او نن که څوک د چا سره میلاو شوي هم نه وي خو د سوشل میډیا په ذریعه د فیسبوک په ذریعه بنده چې کله سټیټس وګوري چې هغوی چرته ځي چرته ګرځي څومره ښکلی ژوند دی نو د داسې کولو نه مونږ منع شوي یو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا هم ده اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء چې ای الله ما له توفیق راکړې چې زه راضي شم ستا په فیصلو باندې چې څو هم زما په تقدیر کې دي چې زه په هغې باندې راضي شم چې تا ما له کومې فیصلې کړې دي نو چې هغه ما ته قبولې دي نو دلته په دې آیت کې مونږ منع شوي یو چې د بل بنده ښه ورځ خلک ویني او د هغې نه سوځي یعنی جلس شي نو داسې نه دي کول په کار نو بعضې وخت دا شی په مونږ کې وي او بعضې وخت مونږ خواوشاواله کسان مونږ په دې خبره آماده کوي چې د نورو خلکو بچي کوم ځای ته ورسېدل او ته کوم ځای پاتې شوې او خلک خپل بچو له غیرت راولي چې ته لږ خپل ملګري ته خو ګوره هغه څنګه قابل دی او دا ته په څه حالت کې دغه شان ځینې خاندان ښځې ته وایي چې د فلانې ښځې ته وګوره یعنی د ځینو خلکو خاوندان چې د هغې ته وایي چې د فلانې سړي ښځې ته وګوره هغه څومره سلیقې واله ده او دا ته په څه حال یې نو بیا څه شي په بنده کې حسد پیدا شي بیا بنده وایي چې د دې کس نه دغه نعمت لرې شي که ماته میلاو شي او که نه خو چې دی خوشحاله نه وي او د هغو په تکلیف ورته خوشحالي میلاویږي ښه ده چې کاروبار یې ټپ شو نو ځکه د خلکو د بچو او د نورو بچو سره موازنه کول یعنی کمپیر کول صحیح کار نه وي ځینې خواښیانې په انګیندو کې دا قسمه پالیسي چلوي په کله به د یوې تعریف بلې ته کوي چې فلانۍ څومره ښه ده نو د دې سره د بلې په زړو کې هم حسد پیدا کیږي که هغه ښه ده نو دا خو د الله تعالی فضل دی په هغې باندې نو د الله تعالی د طرف نه وي که هغه مال وي یا سو ښه والی وي سو خیر وي داغه پکې هیڅ کمال نشته. دا الله تعالی دین دی، دا غو ورکړه ده او دا الله تعالی فضل دی. په دې باندې پریشان کېدل نه دي پکار، ځکه چې الله تعالی به د دې دنیا نظام چلوي، څوک به د چا د پاره ازمایش جوړوي. نو په دې وجه الله تعالی څوک امیر جوړ کړی دی او څوک غریب. کچری ټول مالداران وي او په تخت باندې ناست وي، نو دا کارونه به چا کول؟ نو الله تعالی چاله یو شی زیات ورکړی دی او چاله بل شی. او د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی د بنده نه ډیر راضی دی، نو ځکه هغه له دومره هر څه ورکړی دی. خو چاله لوی کور ورکړی دی یا لوی گاډی ښه گاډی والا ورکړی دی، نو دا ازمایش دی د هغو دپاره. الله تعالی ګوري چې بنده څه کوي. هغه خلک متل کوي که نه، چې د بل په لاس کې نوڼی همیشه ډیره غټه ښکاري. نو زمونږ اکثر نظرونه د بل په نعمتونو باندې وي او خپل راته په نظر باندې نه راځي، او تاسو ته هیڅ پته نشته چې د هغو څه مسلې دي. که الله تعالی هغو له یو شی زیات ورکړی دی، نو کیدای شي چې د هغه په بل شي کې څه کمی وي، او یا دا چې الله تعالی د هغو رسۍ لنډه کړې وي، لیکن مونږ ته خو هغه خوشقسمت ښکاري او خپل ځان راته بدقسمت ښکاري. نو دلته الله تعالی مونږ پوهه کوي چې داسې مه کوئ. او مونږ خلکو کې سوی حسد وي، رقابت وي، او د هغې سره زمونږ ټولې نیکۍ چې دي نو هغه اوسوځي. که څوک د خپل زوی د کالج خبره وکړي چې په فلاني کالج کې به ته داخله میلاو شوه، یا خاوند ته مې ترقي میلاو شوه، یا په فلاني ځای کې مې کور واخیستو، نو د دې سره زمونږ زړونه ډېر خفه شي او حسد را پکې را پیدا شي. د دې مطلب دی چې په زړه کې حسد دی. او بله دا چې که څوک د چا صفت بیان کړي او بل د هغو بدی بیانول شروع کړي، نو د دې مطلب دی چې په زړه کې حسد راغی. نو بیا د انسان د بل لپاره خیرخواهي نه وي په زړه کې، بیا هغو ته ډیپریشن شي. نو الله تعالی مونږ ته دا هر څه بیان کړل چې داسې مه کوئ، او دا د الله تعالی خیرخواهي ده زموږ سره چې د بل په نعمتونو باندې مه پریشانه کېږئ. او دا سوچ مه کوه چې دی ولې دومره پخه ورځ دی، او هر کله چې ستاسو په زړونو کې دا قسم جذبات پیدا شي، نو فوراً دا آیت ځان ته را یاد کړئ چې نه، الله تعالی فرمایلی دي ولا تتمنوا، او د دې په ځای څه وکړئ؟ وایئ ماشاءالله لا قوة الا بالله، بارك الله فیک، د الله نه د هغو دپاره د برکت دعا وکړئ. او ځینې ښځې وایي چې کاش چې زه سړی وې، که ته سړی وې نو بیا خو په تا هم ډېرې ذمهدارۍ وې. نو ځکه د دې حسد نه ځان بچ کوئ، ځکه چې بعضې وخت خلک په جادوګرانو پسې ګرځېدل شروع کړي چې د هغو نه دغه نعمت د جادو په ذریعه ختم کړي، چې په هغو باندې بده ورځ راشي، او چې کله د هغو نه نعمت لاړ شي نو بیا هغه بنده خوشحاله شي. نو دا څومره قبیحه خبره ده. مونږ ته خپل ځان د داسې خبرو نه ساتل دي. او الله تعالی فرمایلی دي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. لکه د ښځو چې شکایت وو چې مونږ په جهاد باندې نه شو تللی، زمونږ څه قصور دی په دې کې؟ که مونږ له اجازت راکړې شوې وی نو مونږ به هم اجر ګټلی وو. نو الله تعالی فرمایل چې الله تعالی هغو له یوه حصه ایښې ده چې هغه د هغو کمایي ده، د هغو ګټه ده. یعنی د ښځو او سړو په منځ کې مقابلې مه کوئ. که سړی نیکي کوي نو هغو ته به د هغې مطابق اجر میلاویږي، لکه مونځ کول دي. که مونځ سړی کوي یا ښځه وکړي نو دواړو ته به د هغې یو شان اجر میلاویږي. او داسې هم نه ده چې سړی تهجد کوي نو د هغو اجر به سیوا وي، او که ښځه تهجد وکړي نو د هغې اجر به کم وي. داسې نه ده. که ښځه او سړی روژه ونیسي نو د دواړو اجر یو شان دی، برابر دي په اجر کې. دغه شان په ځینو ځایونو کې ښځو ته ډېر اجر میلاو شي، لکه چې کله ښځه د بچي د پیدایش په وخت کې کوم دردونه برداشت کړي، نو اوس سړی خو داسې نه شي ویلی چې مونږ خو د دې اجر نه محرومه یو. نو ځینې کارونه د ښځو دي او ځینې چې دي نو یعنی په هغې باندې به هغوی ته ډېر اجر میلاویږي، او دغه شان ځینې کارونه چې دي نو هغه د سړو دي، لکه مسجد ته تلل او په مسجد کې مونځ کول، په دې باندې هغوی ته ډېر اجر میلاویږي. د حلال کسب په ذریعه پیسې ګټل، هغوی محنت کوي. نو د دواړو چې دي نو د هغوی دایره کار جدا جدا دی. نو داغوی اجر او داغوی انعامات هم داغی مطابق دی. نو خزی دی داسی نوائی چی سرو تا قدر سو ملاویگی او سری دیم دا سوچ نکوی چی دا خز معامله آسانه دا. اوس یو خز چی حج للاړه شي نو هغې ته د جهاد برابر ثواب ملاویگی. سبحان الله. نو داسی خبری ندی پکار چی اسلام خزو لسونه دی ورکڑی. پا دی طریقه پا خزو کی خلق بدگمانی پیدا کوی. د دې پوها لرل پکار دی چې الله تعالی دواړه جدا جدا پیدا کړی دي. داسې نه ده چې هغوی سړی دي نو الله تعالی هغوی له فوقیت ورکړی دی. نه، تاسو له الله تعالی سو حکم نه دی درکړی. وسأل الله من فضله، او سوال کوي د الله تعالی نه د فضل. کو په چا باندې د الله تعالی فضل وي نو وسأل الله، د الله تعالی نه د هغو د فضل سوال کوي. د هغو نه مجلس کیږئ چې دو ته ولې دومره هر څه میلاو شو. نو تاسو هم د الله تعالی نه سوال کوي. کو د چا نعمتونه ووینئ او په زړه کې مو نیګیټیو خیالونه راځي چې دی ولې دومره خوش قسمته دی او دوته ولې دومره هر څه میلاو دي، نو هغه وخت فوراً سوچ وکړئ چې دا هر څه هغو له الله تعالی ورکړي دي. تاسو هغه وخت دا سوچ وکړئ چې که هغو له الله تعالی ورکولی شي نو مال یې هم راکولی شي. نو د الله تعالی نه سوال کوئ. ان الله بكل شيء علیمه، بې شکه الله تعالی ته د هر شي ښه پته ده چې چا له څومره ورکول دي، چا له نه دي ورکول، څوک څومره بوج اوچتولی شي او څوک نه شي، څوک څه جوړول دي، چا له څه ذمه داری ورکول دي، په چا کوم قسم ازمایش راوستل دي، الله تعالی ته ټوله پته ده. په دې کې د زده کولو دومره هر څه دي چې بنده سوچ نشي کولی. نو ځکه ځان له یو ډایري جوړه کړئ چې ما ته په خپل ژوند کې څنګه تبدیلی راوستل دي د قرآن سره. ولا تتمنوا، د آیت 32 نه ځان له د سبق پوینټس ولیکئ چې ما ته کوم کوم کارونه کول دي او کوم کوم پرېښودل دي. ما له د چا سره حسد نه دي کول پکار، بلکې ما له د الله تعالی نه غوښتل پکار دي. او اوس ګورو موږ آیت نمبر 33، ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، او د هر یو کس لپاره موږ وارثان جوړ کړل د هغې نه چې سو ترکه د هغوی مور او پلار یا رشته دارانو پرېښوده. او موالی وایي دوست ته، آزاد شوي غلام ته، او وارث هم معنی ده. نو دلته د وارث په معنی کې راغلی دی، یعنی الله تعالی فرمایلی دي چې څوک د چا وارثان دي، د مور او پلار وارثان به څوک وي، د رشته دارانو وارثان به څوک جوړیږي. اوس تاسو ته هیڅ نه دي کول، یعنی تاسو ته هیڅ نه دی لیکل چې زما به فلانی وارثان وي. اسلام هغه موږ ته ښیلی دی، ټیک نه؟ والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، او هغه خلک چې په وعدو کې تړلی شوي دي ستاسو سره، مطلب حلیف شو ستاسو، پخوا په زمانه کې به خلکو قسم وخوړو او خلک به خپل حلیف جوړ کړل، یعنی پوخ رور به جوړ شو. هغوی به قسمونه خوړل چې موږ دواړه یو یو، یعنی که په موږ کې څوک مړ هم شي نو د هغو حلیف به د هغو وارث هم جوړېدو. یو خو الله تعالی وینو والا رشتې جوړې کړې دي، او یو به هغوی حلف واغستو او د یو بل سره به دومره نږدې شو چې هغوی به خپل وارثان هم هغوی جوړول. نو دا شی بیا وروستو منسوخ شو، یعنی منع شو، ځکه چې الله تعالی وارثان منتخب کړو. نو حلیفان با وارثان نه جوړیږي. فآتوهم نصیبهم، نو تاسو هغوی له خپله حصه ورکړئ، ځکه چې تاسو هغوی سره غوټه وتړله، هغوی مو حلیفان جوړ کړل. نو اوس به تاسو هغوی له د هغوی حصه ورکوئ. او ځینې وایي چې د دې نه مراد د دور جاهلیت هغه ټولې معاهدې، یعنی وعدې دي. په هغه ورځو کې به یوې قبیلې بله قبیله موالی جوړوله، او وی به چې دی په وراثت کې زموږ حصه دار دي. نو په دې کې هغه ټولې معاهدې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهده موافات کړي وه چې کله مدینې ته راغی نو په هغې کې هم دا وه چې د دوو کسانو به یې جوړه جوړوله، او په هغې کې به هغوی هم د یو بل سره د وراثت مالکان جوړېدل. یعنی چې کله به هغوی دواړه لکه پیر شو، جوړه به شو، نو بیا به هغوی د یو بل بارسان هم جوړیدل او چې په هغوی کې به یو رور مړ شو لیکن وروسته بیا دا حکم چې دی نو منسوخ شو او په سورة الانفال کې په آیت نمبر 75 کې بیا راغلل چې بس اوس به صرف رشته داران د چا سره چې د بنده د وینې رشته وي نو هغوی به وارثان جوړیږي او دغه شان چې به بیا خلک یو بچی اډاپ کړو یعنی د بل چا بچی به یې لوی کړو اوله به یې هغوی په مال کې وارثان جوړول نو بیا هغوی هم د وراثت نه لري شو چې اډاپټډ بچی به وارثان نشي جوړېدی ها دا کیدی شي چې څوک د هغوی دپاره وصیت وکړي او نن سبا خو حلیفان نشته لیکن خلک خپلو دوستانو له ورکولی شي یا چې چا څوک بچی جوړ کړی وي نو د هغو دپاره وصیت کولی شي لیکن په جایداد او وراثت کې به د هغو حصه نه وي ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک الله تعالی په هر سیز باندې په خپل گوا دی هغه ګوري هغه ته پته ده چې څوک کوم ځای زیاتې کوي څوک وایي چې زه دا نه منم زما خو زړه غواړي چې فلانې بچی مې فرمانبرداره دی دوله ډېره ورکړم او فلانې نافرمانه دی چې دوله ور نه کړم نه الله تعالی فرمایي ولکل جعلنا موالی هر یو د پاره وارثان جوړ کړل څوک کول غواړي او سور له نه ورکول غواړي یا چا له زیات ورکول غواړي یا دا احکامات ماتول غواړي خپل عقلونه ورته ډېر صحیح ښکاري نو الله تعالی ته ټوله پته ده او اوس را روان دی هغه آیت چې د هغې په وجه په خلکو کې ډېرې غلط فهمۍ راځي چې اسلام ښځو له حقونه نه دي ورکړي او په اسلام کې د ښځو سره څومره ظلمونه کیږي او څومره هغوی وهلې ټکولې کیږي او دا آیت خلک ډېر زیات کوټ کوي نو په دې باندې پوهېدل چې دي نو دا ډېر زیات ضروري دي ستاسو دپاره اوس دا آیت چې دی نو نان مسلمس دا راوباسي او وایي چې ګورئ ستاسو په قرآن کې خو یې دا لیکلي دي او دا په مسلمانانو سړو کې هم ډېر مشهور شوی دی چې اسلام موږ له دا حق را کړی دی چې که موږ هغوی وهو او چې څه هم زموږ مرضي وي نو هغه موږ کولی شو نو نن به موږ په دې هم ځان پوه کوو ټیک ده انشاءالله تعالی الله تعالی دې موږ له د زده کولو او پوهېدلو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین آیت نمبر 34
الرجال قوامون علی النساء
د ټولو نه مخکې خبره دا ده چې سړی قوام دی په ښځو باندې د قوام معنی ده د قایم کېدو نه ودرېدل په دې کې مبالغه ده یعنی هغوی محافظ دي حفاظت کول والی دي نگهبانۍ کول والی دي د ضروریاتو خیال ساتل والی دي چې څوک ښه د طاقت سره ولاړ وي ټیک ده نو الله تعالی قوام جوړ کړو نگرانی جوړ کړو منتظمې جوړ کړو انتظام کول والی لکه څنګه چې د یوې ادارې څوک نگران وي د هغې ټول انتظام وي د هغوی په لاس کې او چې څوک نگران وي نو د هغو نه بیا تپوس هم کیږي چې کله څو ګډوډ شي نو خلک د هغه ادارې چې نگران وي نو هغه رانیسي چې دا خو ستا ذمهداري وه دا ټوله اداره تا له په حفاظت کې درکړی شوې وه نو تاسو وایئ چې داسې ولې وشو نو سړی په ښځو باندې نگران دي او د دې نقطې سره به تاسو په ډیرو خبرو باندې پوه شئ په دې کې د ضروریاتو خیال ساتل هم راغلل حفاظت کول هم راغلل معاملات چلول هم راغلل او لکه په اداره کې چې څه غلطي وشي یا څه ګډوډ وشي نو د دونه به تپوس هم کیږي او اوس چونکې هغو له ذمهداري ورکړی شوې ده نو د هغو سره اختیارات هم دي که نه داسې خو نه ده چې په ذمهدارۍ باندې کینولی شو او د هغو سره دې اختیار نه وي هغه به دا صحیح چلوي دا ټوله اداره خو هغه صحیح نه چلوي نو سوال به ترینه کیږي ټیک ده اوس سړی ولې قوام جوړ شو خزی په دې خبره ډېر غټ اعتراض کوي نو د هغې دوه جوابونه دلته ورکړی شوي دي او دواړه د بیما سره شروع شوي دي اولنۍ خبره پکې دا ده بیما فضل الله او دویمه دا ده بیما انفقو من اموالهم ټیک ده نو سړی ولې قوام دي د دې وجه څه ده بیما فضل الله بعضهم علی بعض نو د هغې وجه دا ده چې کوم فضیلت یې ولی ورکړی دی الله تعالی او دا فضیلت هغوی له الله تعالی ورکړی دی د هغوی په دې کې د هغوی په دې کې هیڅ کمال نشته الله تعالی ولا ورکړی دی په هغوی کې ځینو لا په ځینو باندې یعنی بعضو لا په بعضو باندې یعنی سړو لې هغه خاصیتونه ورکړې دي چې هغه په خزو کې نشته. اوس خزی به وایي چې داسې څه خاصیتونه دي په هغوی کې، ولې مونږ د چا نه کم یوسو؟ نو په سړو کې سجغ دی، نو خوب او څه خوبي ده پکې، لیکن ځینې داسې صلاحیتونه دي چې هغوی له الله تعالی ورکړي دي، ځکه چې هغوی به چلوي کورونه، هغوی به د کور نگرانی یعنی حفاظت کوي، هغوی به کور قایم ساتي، په هغو باندې د کور ذمه دارۍ دي. نو الله تعالی هغو له داسې خاصیتونه ورکړي دي لکه قوت دی، طاقت دی، بهادري ده. تاسو ګورئ که نه چې کله په یو کور کې منګک یعنی ماوس راشي، نو ښځې څومره ویریږي. هغوی بیا سړی مخکې کوي، او که به هر چېرته د غلو یا څه نوره ویره وي، نو هغوی خو ځان ښه ګوډ تکړي او سړو ته وایي چې زه ورشه وګوره. نو بهادري، قوت، جرت، طاقت، روب، دماغي زړورتیا، دا هر څه چې دي نو د الله تعالی په سړو کې د خاصیت پیدا کړی دی. دغه شان په هغو کې سختي ده، په هغو کې شدت دی، نو دا هم وجه ده چې هغه د مشکلاتو مقابلې کولی شي. او په ښځه کې قدرتي طور یو ویره وي، هغه ډېره زر ګبراویږي، په هغې کې نرمي وي، هغه نازکه وي، هغه د خطرو نه تختي. او په دې کې هم تاسو هر سړی د هرې ښځې سره نشئ کمپیر کولی، یعنی د هغوی مقابله نشئ کولی. که څوک وایي چې نه ما فلانې سړی لیدلی دی، په هغو کې خو بالکل جرأت نشته، لیکن چې کله د سړو خبره راشي نو هغه یو عام خبره وي، یعنی زیات سړی داسې وي. هر سړی او هر ښځه نشي کمپیر کېدی، خو دلته د زیاتو خبره کیږي چې عموما څنګه وي، چې زیات سړی د ښځو په نسبت طاقتور او زړور وي. یو نیم کس به چرته داسې وي چې هغه داسې نه وي، ټیک شوه، چې هغه اکسپشنل کیس وي. ښځې د کور معاملات په ښه طریقې سره چلولی شي. که په یو کور کې ښځه نه وي، نو د هغه ټول کور نظام چې وي هغه الټه پلټه وي. نو الله سبحانه وتعالی ښځې له د کور دننه ذمه داری ورکړي دي، او سړي له د بهر د انتظام ذمه داری ورکړي ده. نو اوس یو غلط فهمي ده د سړو، او شاید ښځې هم دا سوچ کوي. د دې آیت نه دا معنا اخیستې ده چې هغوی د الله تعالی په نزد ډېر بهترین دي، د هغوی مقام او مرتبه ډېره اوچته ده. دلته د مقام او مرتبه خبره نه ده چې د هغوی مقام اوچت شو، چې هغوی زموږ نه بهترین دي، چې هغوی الله ته ډېر نږدې دي. نو داسې نه ده، داسې ده چې د دواړو ذمه دارۍ مختلفې دي. هغوی ته چې کومې ذمه دارۍ اوچتول دي، نو هغوی له د هغوی مطابق صلاحیتونه ورکړي دي الله تعالی. په سړي باندې مالی ذمه دارۍ دي، نو ځکه هغوی له الله تعالی طاقت هم ورکړی دی. ښځې هم جابونه کوي، لیکن د هغوی بیا څه حال وي؟ او سړی ټول عمر جاب کوي، هغه یې ښه په آرام سره کوي. نو الله تعالی په ښځې باندې معاشي یعنی مالی ذمه داري نه دی ښي. هغې ته یې فرمایلی دي چې ته به په کور دننه خورې، هغه به ستا د خوراک، څښاک، پوشاک، دوایی، علاج، بیلونه وغیره ادا کوي. هر څه د هغو په ذمه داري دي، د هغو په ذمه دي. ګروسریز به هغه کوي، د ماشومانو فیسونه به هم هغه ورکوي. دا اوس د هغو کار دی چې هغه څنګه کوي. نو اوس سهولت ته چا دی؟ او ښځو ته وګورئ، خامخا جاړي. د دې خبرې نه پته لګي چې ښځې په خپله فایده او نقصان بالکل نه پوهیږي. چې ګوره، زه په کور کې ناسته یم او ما الله تعالی په کور کې راکوي، نو په کور کې ناست بنده ښه دی، او که هغه چې ټوله ورځ محنت او مزدوري کوي، د رنګ رنګ خلکو سره لین دین کوي او د هغوی خبرې اوري، او دا خبره هغه ښځې محسوسولی شي چې کله سړی غریبانان د څه مشکلاتو نه تیریږي. یوې ښځې خبره کوله چې کله ما جاب وکړو، نو ما د خپل خاوند شکریا ادا کړه چې تا ما له دومره موده تیاره راکړې ده، او زه په آرامه باندې ناسته وم، او د دې سره او لکه ما هر شی خرچ کړی دی، او نن چې زه بهر ته جاب له راغلی یم، نو څنګه خبرې د خلکو نه اورم. څوک راته غوسه کیږي، څوک راباندې حکمونه چلوي، او چې هغه غریب کور ته راشي نو څومره ستړی وي. نو سړي ته د کور نظام چلول دي، ځکه الله تعالی هغو له اختیار هم ورکړی دی. هغه به هر څه د خپلې فیملی دپاره راوړي هم، او هغه به ګوري هم چې هر شی صحیح روان دی او که نه. داسې خو نه ده چې چې د خزي په کور کې انټرست نشته ټوله ورځ او داسې خو نه ده چې د خزي په کور کې انټرست نشته ټوله ورځ ګرځي هغې ته هم کتل دي چې آیا هر څه صحیح روان دي او که نه نو اوس دا د سړي ذمه داري ده څومره غټه ذمه داري هغو له ورلغاړه شوې ده او د هغو نه به تپوس کېږي او که ښځه چېرته په غلط ځای کې ګرځي را ګرځي نو د دې نه به نو دې تپوس به د سړي نه کېږي لکه څنګه چې وزیر اعظم وي او د هغو نه د هر څیز تپوس کېږي دغه شان جذباتي طور هم سړی مضبوط وي هغوی خپل جذبات کنټرول کولی شي او ښځې خو ډېرې زر ګبراو شي او په ژړا شي نو په دې وجه یو کس ته خو قوام جوړېدل وو یا به ښځه وه او یا سړی دوه کسان خو قوام نه شي جوړېدی د کور یو کس وي چې هغه به فیصلې کوي نو د سړي د دې صفتونو او خصلتونو په وجه الله تعالی سړی منتخب کړی دی ځکه چې دا ضروري وي د کور د چلولو دپاره نو سړی قوام جوړ کړو اوس کو ښځه وایي چې زه خو ډېره غټه عالمه او فاضله یم زه خو ډېره ښه بزنس وومن یم په ما کې خو فلانې صفت دی فلانې صفت دی خو د کور قوام به هم سړی وي ټیک ده نو په اولنۍ وجه باندې پوه شوئ چې هغه څه ده او دویمه دا ده وبما انفقوا من اموالهم او په دې وجه چې هغوی خپل مالونه خرج کوي او سړی په کې ځان له څه کوي صرف یو پینټ شرټ او پایزار بس دغه دا غریب خرچوي که تاسو په خپلو کورونو کې ګرځئ یو ځای صفا کوئ بل ځای ډیکوریټ کوئ نو په دې خبره تاسو سوچ کوئ هغه وخت چې سړی غریب سحر وتی دی د کور نه او ماښام به راځي د شپې به لږ شان خوب وکړي او سهر له به بیا وځي ټوله ورځ په کور کې مزې څوک کوي ټوله ورځ په کور کې څوک عیش عشرت کوي ښځه خزه او د خزی یعنی ټول کور د خزی په اختیار کې وي ښکته ځي بره خیږي اخوازي دی خوازي او سړی غریب صرف په ویکند باندې په کور کې وي او په هفته کې صرف یو ځل او دا هر څو هغې له سړي ورکوي چې تو کینا پاسا خوراس کا اوده کېږه هغه خو لاړ شي او جاب کوي او هغه خرچه کوي د کور په جوړولو باندې د هغو خرچه کېږي د کور چې څومره مرمت وي په هغې باندې هغه خرچه کوي په ښځه هغه خرچه کوي د سړي خو پکې صرف دغه دوه درې سیزونه دي او د ښځو خو لست نه ختمیږي نه د جامو نه د کالو نه د میک اپ نه د سیلونو او ګرځېدو او یوه خبره دا هم ده چې ښځه لږ هم څه خرچ کوي نو زر وایي چې هی دا خو زما پیسه وه او سړی هر شی اخلي خو داسې چرته نه وایي چې زما پیسې دي زیات خلک داسې وي چرته یو نیم کس به وي چې هغه وږی وي لیکن زیات سړی ښه وي نو دا دویمه وجه ده چې الله تعالی هغه قوام جوړ کړی دی دا مالی ذمه داري په هغو باندې ښودي ده داسې نه ده چې هغه څه احسان کوي لیکن دا ذمه داري الله تعالی په هغو باندې ښي ده د ښځې نه الله تعالی به د قیامت په ورځ تپوس نه کوي چې تا ولې پیسه نه وه ګټلې د هغې نه به د هغې د کور په باره کې سوال کېږي د هغې رعیت د هغې کور دی او د سړي نه به تپوس کېږي چې آیا هغو د خپل کور والو مالی ذمه داري پوره کړي وه او که نه او که هغوی یې دغه شان پرېښي وو او چې د یو بل نه غواړئ نو دا د سړي ذمه داري ده چې هغه به راوړي خوري او سکي به په خپلې فیملي باندې دا د هغو ذمه داري ده او الله پېښي ده دا خو شوه د سړو ذمه داري او په دې وجه هغه قوام دي او د ښځو څه ذمه داري دي فالصالحاتو نیکې ښځې څوک دي دلته داسې نه دي راغلي چې څوک ډېر منځونه کوي یا ډېر تهجدونه کوي روجې نیسي دا خو جدا نیکۍ دي لیکن د ښځو نور صفتونه دي چې په هغې باندې ښځه نیکوي او هغه صفتونه دي قانتاتون هغوی فرمانبرداره وي په قانتات کې دوه سیزونه راځي یو په فرمانبرداری کې دوام یعنی همیشه فرمانبرداری کوي داسې نه وي چې نن یې موډ ښه دی او سبا له به نه وي ښه نو داسې نه وي چې په هغوی کې یو وخت فرمانبرداري وي او بل وخت نه او دویم شی په هغوی کې عاجزي وي هغوی پوهیږي چې د سړي رول څه دی او په دې وجه هغوی عاجزه اوسي عاجزي هم د نیکې ښځې یو صفت دی چې د سړي خبره واوري هغه غریب ټوله ورځ بهر وي د کور نه او بیا یو ناړامه ښځه چې موډ هر وخت خراب وي د ناشکرۍ کلمې د خولې نه راوباسي چې تا دا ونه کړو هغه دې ونه کړو نو اوس تاسو په دې کې خپلې معاشرې ته وګورئ مونږ خپلو لوڼو ته څه ښایو جینۍ تا پلار کور وایي چې ګورې ښکته نه شي هغوی ته که دا اولې ورځې نه دې ځان ښکته کړو نو ښکته به پاتې شي. نو ولې دا د قنوت او عاجزۍ سبق دی او ګورئ چې څوک د الله تعالی اطاعت کول والوي نو هغوی بیا د خاوند اطاعت هم کوي، یعنی د هغو خبره مني. او د خاوند مثال د مینیجر دی، لیکن الله تعالی مالک دی. موږ ته د خاوند اطاعت هغه وخت رایاد شي چې کله چېرته د الله تعالی حکم راشي چې ګورئ ما به دا کار کړی و خو زما خاوند دا خبره نه مني، نو خاوند له د خدای درجه مه ورکوئ، ټیک ده؟ او داسې هم نه ده چې خاوند درته د خپې پیزا ښکاري. سړی خو الله تعالی قوام جوړ کړی دی، لیکن دای نه دی ویلی چې ښځه ستاسو د خپو پیزار دی. او زموږ خلک دا نمونه خبرې کوي، او الله تعالی چې کله سړی قوام جوړ کړو نو هغو ته وفرمایلی شو چې ته به په هغې پیسه خرچ کوې، او تاله چې کوم خاصیتونه درکړی شوي دي نو د هغې په ذریعه به د ښځې حفاظت کوي، د هغې د عزت، د هغې د جان به محافظې تو حفاظت پرې کوي. داسې نه ده چې هغه تاسو خپل باس له ولېږئ چې لاړ شه او زما د باس سره میلاو شه او هغو ته شفارس وکړه چې هغه ما پروموټ کړي، او یا یې د ځان سره ښځه په سنبال کې ګرځوي. او د هغې د مال حفاظت هم ستا ذمه داري ده، او د هغې د عزت به هم حفاظت کوي. چې کله سړی د خپلو ښځو خبرې کوي د خلکو په مخ کې، نو بیا خلکو ته پته لګي چې دی د خپلې ښځې نه څومره خوشحاله دی. نو په محفل کې په هغوی پورې خبرې کول دا ښه کار نه دی. نو الله تعالی بعضو له په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی، او په هغوی کې دا هم کوالیټي ده چې هغوی ته د هغوی د کور نظام په کنټرول کې ساتل دي. هغه به تباه او بربادوي نه. او د ښځو دویم صفت دی حافظات للغیب، حفاظت کول واله په غیب کې، یعنی چې کله د هغې خاوند موجود نه وي نو د هغو د کور حفاظت کول د ټولو نه اولنی شي. چې د هغې حفاظت کول دي هغې ته هغه د عزت، چې خاوند یې کور نشته نو د خپل عزت حفاظت به کوي، د چا سره به دوستۍ نه کوي، ګپونه به نه لګوي. چې خاوند ورله توجه نه ورکوي نو فلانې چې دی نو د هغو سره ډېره مزه وي، هغه زما سره ډېرې ښې خبرې کوي، زما ډېر تعریفونه کوي، دی خو زما چېرته هم تعریف نه کوي. نه، زه خو سو غلطه نه کوم، صرف چیټنګ کوم. نه، حفاظت کوه د خپل عزت د ټولو نه مخکې. یارانې موبانې نشي کولی، د چا سره تعلقات نشي کولی، بوی فرینډ نشي جوړولی. هغوی حفاظت کول والوي د خاوند عزت، ځکه چې اوس د هغې عزت د هغې د خاوند عزت دی، او د خاوند عزت د هغې عزت دی. نو په دې وجه تاسو چرته هم د خپل سخر کور رازونه چاته مخ کاره کوئ چې هغوی خو داسې دي. نو بیا د جینۍ د پلار د کور هم او د هغې د سخرګنۍ د پاره هم هیڅ عزت نه وي په زړو کې. او داسې هم نه ده چې د خاوند کور نه، او داسې هم نه ده چې خاوند کور نه دی نو فون یې راواخیست او مور ته یې ټولې خبرې بیان کړې چې هغه خوشته دی. نه، د هغو په غیر موجودګۍ کې د هغو رازونه فاش کړل. هغوی خو حفاظت کول والوي، حافظات وي، د رازونو هم حفاظت کوي، د معاملاتو هم حفاظت کوي، د خپلې ښځې خاوند خبرې ملګرو ته نه کوي چې نن هغو داسې وکړل دا یې وې. نو داسې ښځې چې وي نو هغوی عزت هم نه خرابوي، او د خپل خاندان، یعنی نو داسې ښځې خپل عزت هم نه خرابوي او د خپل خاندان عزت هم نه خرابوي. ها که حالات ډېر خراب شي چرته نو بیا خو به څوک انوال کیږي، لیکن هسې په ګپ شپ کې رازونه نه وایي. د هغو د کور هم حفاظت کوي، د هغو سیزونه هم نه ماتوي، نه یې غورځوي. د اوبو نلکه نه کلاوهي دومره ډېره چې هسې اوبو ضایع کیږي، سیزونه نه خرابوي، بجلی هسې نه استعمالوي فضول. نه د هغو د کور، یعنی د هغو د کور حفاظت کوي، د هغو د بچو هم حفاظت کوي. نوکران، چاکران، هر څو چې د هغې د لاندې وي نو د هغې ټولو حفاظت هغه کوي، ځکه چې سړی غریب خو غیب دی. نو اوس ښځه نه ګرانه ده، ښځه به د دې هر څو انتظام کوي د سړی په غیر موجودګۍ کې. نو دا ټول کارونه به ښځه سنبالوي. اوس چې دا د خپل کور څنګه هم حفاظت کوي، نو د دې ښځې نه به د دې په باره کې تپوس کیږي چې په دې کور کې څومره هم کسان دي، هغه ټول د دې ذمه داري ده. که هغه خواښي ده کو هغه اندرور ده او دا او دا په دې کور کې اوسي نو دا د دې ذمہ داری ده د دې خیال ساتل یا سو هم چې ذمہ داری دي نو دا به پوره کوي هغه او د دې به حفاظت کوي د هغه کور به دا حفاظت کوي دا غو د مال دا غو د بچو دا غو د رازونو د خپل عزت د هر څه به دا حفاظت کوي او یعنی دا هر څه په حفاظت کې راځي هغه کور د دې په حفاظت کې ورکړې شوی دی او 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 ځکه چې هغه د کور نوتې دی او دا وجه ده چې دې ته کور وایل ویلې کیږي چې کله سړی خبره کوي نو وایي چې زما کور والا ځکه چې هغه د ټول کور خیال ساتي چې کوم شی کور ته راځي کوم شی ختم دی دا هر څه د هغې په نظر کې وي چې چېرته سنلکلی کوي یا سو شی خرابیږي دا د هغې ذمه داري ده چې هغه د دې سیزونو خیال ساتي ټیک ده او او پخلی مخلی دا هر څه پکې راغی بما حفظ الله په وجه د دې چې الله تعالی د هغې حفاظت وکړو یعنی د دې مطلب دی چې د الله تعالی د مدد سره هغه داسې کوي او دویمه معنی دا ده چې الله تعالی هغې له حکم ورکړی دی نو ځکه یې کوي درېمه معنی ده چې د الله په حفاظت کې به هغه خپل حفاظت کوي حفاظت کول والله الله تعالی دی که نه دا ذمہ داری الله تعالی په ښځه باندې ښې ده په دې کې دا هم راځي چې ښځه به سړي له د سکون ماحول ورکوي داسې ماحول به جوړوي چې هغو ته آرام میلاو شي نو اوس نیکه ښځه څوک ده چې څوک دا ټول هر څه کوي اوس یو مسله ده چې په هغې باندې خلک ابجکشن یعنی اعتراض کوي واللاتی تخافون نشوزهن اوله موږ له پکار ده چې دلته د کومو ښځو خبره کیږي چې د چا نه تاسو ویریږئ نشوز وایی ادریدلو ته په اصل کې نشوز وایی هغه سورلۍ ته چې هغه یو کس په خپل ځان باندې سورلۍ کولو ته نه پرېږدي تاسو بعضې وخت ګورئ چې څوک په اس سور شي او اس اوچتیږي او لګیږي او څوک په خپل ځان باندې کېناستو ته نه پرېږدي یعنې څوک ورته وخیږي نو ښکته یې راوغورځوي نو ځینې ښځې هم دغه شان وي هغوی هم ډېرې سرکشه وي او د سړي په قابو کې نه راځي هغې ته خپل ځان سو ډېر لوی شی ښکاري نو شوز وایي ادرېدو ته یعنی چې څوک بغاوت شروع کړي هغوی ضدي وي خبره نه اوري بغاوت کوي چې او د سړي خبره نه مني چې لکه اوس کوو بعضې وخت سړی ښځې ته ووایي چې ما له لږې اوبو راکړه او ښځه وایي چې زه نشم درکولی نو دا بغاوت نه دی نو دا بغاوت نه دی چې سړی وایي چې لیکن چې سړی کله وایي چې د فلاني سره به نه میلاویږي تو هغوی زما نه دي خوښ او هغه وایي چې نه زه خو به میلاویږم ته څوک یې چې ما منه کوې او هغه به سره په پړه ونښلي نو دې ته نشوز وایي نشوز دې ته هم وایي چې ښځه سړي ته د جنګ لپاره ودرېږي او خبره یې نه مني نو وفرمایلی شو چې هغوی خو قانیتات وي او دا نشوز کوي سرکشي کوي سړی ورته بد ښکاري ښکته ورته ګوري یعنی هغو ته په مقابله کې ودرېږي او په دې کې دا هم راځي چې سړوله د زوجیت حق هم نه ورکوي لکه نن چې ښځې وایي چې زما جسم او زما مرضي چې نکاح دې کړی وو نو تا خو په پسو باندې دستخط کړی وو په نکاح کې دا خبره موجود ده چې ته به د سړي دا حق هم پوره کوې د خپل جسم یعنی دا جدا خبره دا خو جدا خبره ده که یو ښځه بیماره وي یا څه نوره مجبوري وي نو بیا سړي ته هم صبر کول پکار وي لیکن که اوس څوک وایي چې زما جسم زما مرضي نو دا خو نشوز دی بیا نو چې د چا د نشوز نه ته ویریږې د داسې ښځو په باره کې چې سړی اولنی سټیپ اخلي نو هغه دا نه ده چې طلاق چې دیکې وله ورکړي او د کمسۍ نه یې ونیسي او بهر ته یې وباسي او بیا هغوی وایي چې ګورئ چې اسلام موږ له څه حق را کړی دی سړی درې لفظونه ووایي او موږ د کور نه وباسي حالانکه داسې خو نه دي نشوز کوي هغه ښځه بیا هم وفرمایلی شو فعظوهن هغوی ته نصیحت وکړئ پوهه یې کړئ هغوی ته د قرآن او حدیث خبرې وکړئ هغوی له لکچر ورکړئ یعنی د وعظ او نصیحت خبرې هغوی ته وکړئ وعظ هغه نصیحت وي چې په هغې کې زړه نرم شي او کنزل کول پیغورونه کول وعظ نه وي په وعظ کې خلک د الله تعالی د تقوا خبرې کوي چې د هغو نه ویره پکار ده او دا د محبت سره کیږي د شفقت سره کیږي د سپیړې ورکولو سره خو نه کیږي ځکه چې دې سره خو زړه نه نرمیږي د خپل حقوق خبره پکار ده سو خبره ورته کول پکار دي چې دا غي نشوز ختم شي په یو خاندانی نظام کې دوانو ته خپه سوچ او پوها سره تللی د سړو جدا او د ښځو جدا ذمہ داری دي د وادو مطلب نه دا نه دی چې ښځه خپل حیثیت ختم کړي په دې کې دوانو لپکار دي چې د یو بل سره همدردی والا جذبات وي یو کس له هم داسې سوچ نه دی پکار چې که خفه کیږي نو خفه دي شي زه پیسو کوم نه دې سړی داسې سوچ کوي او نه ښځه په دې کې د بل د خیال ساتلو ضرورت وي یو ورځ دې یو تن یعنی یو کس د بل خبره ومني بل ورځ دې بل کس او په دې طریقه باندې ژوند تیریږي په دې کې زد نه وي پکار که ناجایزه خبره کوي نو هغه جدا خبره ده لیکن هسې زدونه کول دا سوخه خبره نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبه حجۃ الوداع کې فرمایلی دي سړو ته یې فرمایلی دي چې د الله تعالی نه ویره کوئ د ښځو په معامله کې د الله تعالی نه ویریږئ هغوی ستاسو خدمت ګزاره دي ستاسو د لاندې دي چې د یوې ښځې د سړي سره وادو شي نو د هغو سره غوټه شي اوس هغه نه بل ځای وادو کولی شي هغه خو د دې د نوم سره هغه خو د دو د نوم سره بنده شوه هغه د دو دپاره یعنی هغې د دوی لپاره کور پرېښودو او د سړي دا حق دی چې د هغو څوک نه وي خوښ نو ښځه به هغه کور ته نه پرېږدي اوس دا خبره که په نشوز کې راشي او ښځه وایي چې زه دا خبره نه منم چې ستاسو مرضي ده نو هغه به کومه نو هغې ته وعظ وکړئ پوه شوئ دا ډېر اهم آیت دی سړي داسې نه کوي چې ښځه دې د کمسۍ نه ونیسي او ورته وایي چې طلاق طلاق او بیا خپیمانه وي چې دا مې څه وکړل چې اوس مې درې ویلي دي چې دا به یو کاونټ کیږي چې دا به یو طلاق وي او که دا به درې وي او دا خو ما په غصه کې ورکړو نو الله تعالی چې چا له په بازو باندې بازو له فضیلت ورکړی دی نو په هغې کې دا هم دي ښځې له هم دا حق ورکړی کېدی شو هغې ته هم درې ځله د ویلو سره هغې هم درې ځله د ویلو سره ځان فارغولی شو لیکن الله تعالی ته پته ده چې ښځه جذباتي ده او که سړی هم په جذباتو کې راشي او ځان قابو نه کړي نو بیا په هغې او دو کې څه فرق شو نو دلته کې د حکمت او تحمل نه کار اخیستل دي او ستا نه د تدبر توقع ده که هغه نشوز وي او سړی غصې واله وي نو هغه به د کور نه وباسي نو هغه ته وویلی شو چې ته وعظ کوه د دې دپاره د برداشت ضرورت وي نو هغې ته وعظ وکړه او که په هغې باندې وعظ هم اثر نه کوي هغه ډېره ضدي ښځه ده او وایي چې زه نه منم.